بلوچستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د آذربایجان د صدر اعظم او د ارمنستان، رومانیا او قرغزستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شمول به د یو شمېر نورو هیوادونو جګپوړي چارواکي هم تبلیسی ته ورشي چې په مراسمو کې ګډون وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د مشورتي لوی جرګې د دایرولو مسؤلانو د امنیتي تدابیرو غوښتنه وکړه.
امنیتي ارګانونه زمونږ ډېر په هماهنګي سره د جرګې د ورځې او جرګې نو وروسته ښه تدابیرو نیسي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د انتقالي عدالت نه تطبیق د جګړې د اوږدېدو سبب وباله. د افغانستان برښنا شرکت د وی لوی پروژې د اجرا کولو پلان لري.
دا پروژه درې کالو په ترڅ کې لا پنځه کالو پورې کامل کابل تر سل فیصد سلسله نه همدارنګه د ټول افغانستان لپاره تر اویا سلنه پر لوړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي چې ځینې ریاستونه له دوه کلونو راهیسې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي.
کوم کارونه چې په جرأت سره په رسمي ډول څوک ترسره کولی شي سرپرست یې نشي کولی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. کابل ته د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو رسیدل نن یک شنبه پیل شي. ټاکل شوی چې 2500 کسان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلام مشورې په هدف په دې جرګه کې برخه واخلي. د دې جرګې جوړونکي وایي چمتووالی بشپړ کړی او امنیتي ادارو غواړي چې د جرګې د ګډونوالو امنیت یقیني کړي. اجمل اند د جرګې د روانو چمتووالي په اړه راپور لري.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون له مسولو ادارو غواړي چې د دې جرګې د ګډونوالو د امنیت لپاره دي جدي تدابیر ونیسي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهي ازادي راډیو ته وویل د مشورتي لوی جرګې امنیت تر ټولو مهمه مسله ده.
امیدوارم چې امنیتي ارګانونه زمونږ ډېر په هماهنګي سره د جرګې د ورځې او جرګې نو وروسته د امنیتي موضوعاتو په حق لبانه کاملا ښه تدابیر ونیسي او زه امیدوارم چې دا جرګه به د خدای په توکل سره د امن او د سولې په فضا کې ترسره شي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون په داسې حال کې د جرګې د امنیتي تدابیرو په اړه ټینګار کوي چې د شنبه په ورځ د دې جرګې د جوړېدو ځای ته نږدې یو سن وشون کې چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي. یو شمېر رسنیو د وژل شوو کسانو شمېر تر دې هم زیات ښودلی. تمه ده چې 2500 کسان به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلام مشورې په دې جرګه کې ګډون وکړي. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهي وایي کابل ته د جرګې لپاره د وربلل شو میلمنو رسیدل د یک شنبې ورځې پیلې.
د لوی جرګې مشورتي هغه کسان چې د ولایت او لوخانه معرفي شوي دي او د کمیسون لوخانه منل شوي دي د میلمنو راتګ سره د نن شروع کیږي. کابل ته په خیر سره را رسیدي او اخرنی ورځ به د ټولو میلمنو اتیوشتم د دې میاشت وی چې قرب تر اتیوشتم پر کابل ته را ورسیږي.
خغلی په شی ویل ټاکل شوی دی چې په پاکستان، ایران او اروپا کې د میشتو افغان کډوالو څخه به هم د 200 په شاوخوا کې استازي په دې لوی جرګه کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې په جرګه کې ټول 2500 کسان ګډون کوي او د پنځشنبه په ورځ به د ولسمشر حامد کرزی لخوا رسمن پرانیستل شي. که څه هم یو شمېر افغان سیاستوال د دې جرګې د جوړولو مخالف دي خو ولسمشر کرزی وایي د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون یو لوی ملي پریکړه ده او باید د لوی جرګې لخوا تایید شي. نوموړي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې به د دې جرګې د پریکړو درناوی وکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې په راتلونکو درو تر پنځو کلونو کې به ټول کابل ښار او د هیواد 80% سیمو ته برښنا ورسوي. د دې شرکت مسؤلان وایي چې د دې لپاره 800 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې د امریکا په شمول ځینو مرسته کوونکو هیوادونو یې د کومک ژمنه کړې ده. اوس افغانستان 80% برښنا له تاجکستان او ازبکستان واردوي. په دې اړه نور جزئیات د مرزي احمدزی په راپور کې.
د افغانستان برښنا شرکت وایي یو داسې پلانې جوړ کړی چې په عمل کې دو سره به یې له دریو تر پنځو کلونو پورې 80% افغانستان برښنا ولري. د دې شرکت د مطبوعاتو د دفتر مسؤول وحیدالله توحیدی وایي چې دا برښنا به له داخلي منابعو څخه وي او له ازبکستان او تاجکستان څخه به نوره برښنا هم وارد شي.
دا پروژه درې کلو په ترڅ کې له پنځو کلو پورې به موږ کولای شو مکمل کابل تر 100% سلسله برق ورته ولرو. همدارنګ د ټول افغانستان لپاره تر 80% پورې دا برق لوړ کړو. دا پروژه د خپل د افغانستان د منابعو څخه به تولید شي او په زمن کې د تاجکستان او ازبکستان څخه به نور هم برښنا واخیستل شي.
ښاغلی توحیدی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې پلان عملي کېدو ته 800 میلیونه ډالر اړتیا ده. هغه وویل چې د یوسیټ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د نړیوال بانک په ګډون یو شمېر مرسته کوونکو مسوسوش منه کړي چې د دې پلان د تطبیق لپاره به مالی مرسته کوي. د نوموړي په وینا په 300 کې به په میدان وردګ، غزنی، زابل، کندهار او په دو کلونو کې به خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو ته برېښنا وربړل شي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان 125 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په دې هېواد کې د موجودې برېښنا 80% یې له ازبکستان او تاجکستان څخه ورده شوې ده. د پایتخت کابل 15% خلک برېښنا لري. د اقتصاد پوهان وایي که حکومت برېښنا د نوې پروژه عملي کړي نو د افغانستان اقتصاد به وده وکړي. خو د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل که هیواد کې د برېښنا لوی بندونه جوړ نشي حکومت به 80% خلکو ته برېښنا ورنشي کړای.
دولت چې وایي څنګه چې تاسو فرمایئ چې دغه راپور نشر شوی دی چې په دریو کالو کې 100% به موږ کابل ښار ته برېښنا ورسوو او 80% به ټولو ولایتو ته، در حالی چې زه فکر کوم چې دغه به یو ډېر په اصطلاح درست تخمین بونه وي. موږ هغه برېښنا چې د داخل نه تامینوو هغه ډېره کمه ده. علت دغه دی چې هغه بندونه چې مخکې د سردار داود خان شهید په وخت کې هغه جوړ شوي وو اوس هغه ویجاړ شوي، چې متاسفانه د دغې دولت چې ولې دغه
خغلی اکبر په حکومت انتقاد وکړ چې په تیرو سو کلونو کې د دې پر ځای چې د برېښنا بندونه جوړ کړي له ګاونډي هېوادونو څخه د برېښنا په واردولو یې پیسې مصرف کړي دي. خو د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو د دې انتقاد په ځواب کې تل ویلي چې په هېواد کې د لویو بندونو په جوړېدو په میلیاردونو ډالرو ته ضرورت دی چې حکومت اوس وسه نه لري.
د افغانستان ملي شورا د نوي ودانۍ د ورستي برخې د جوړېدو تړون پرون په کابل کې د ښار جوړونې وزیر او د هند سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د ښار جوړونې وزیر حسن عبد الله وایي هند به په 1,900,000 ډالرو د شورا د احاطې دیوال جوړ کړي. د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې د ملي شورا په نوي ودانۍ له تیرو څو کلونو راهیسې د هند لخوا کار روان دی. په دې اړه د ناجی ساپی راپور.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې هند به د ملي شورا په نوي ودانۍ 1,900,000 ډالر نور هم ولګوي او په شپږو میاشتو کې به په بشپړه توګه جوړه شي. حسن عبدالله د شنبې په ورځ د هند له سفیر سره په دې اړه د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د ملي شورا په نوي ودانۍ ټولې 1,500,000,000 ډالر لګېږي چې هند یې ورکوي.
د نن ورځې تفاهم لیک د ملي شورا د ودانۍ وروستۍ تړون و چې د 1,900,000 ډالر په ارزښت د ښار جوړونې وزارت او د هند سفارت ترمنځ لاسلیک سو. له دې تړون سره د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ وروستۍ برخه هم تکمیلېږي.
د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې د ملي شورا د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره په 2015 میلادي کال کې د هند لومړي وزیر منموهن سنگ لخوا کېښودل شو، خو د جوړېدو کار یې په 2008 کال کې پیل شو. دغه ودانۍ په څلورو برخو ویشل کیږي: د مشرانو جرګې تالار، د ولسي جرګې تالار، د اداري چارو برخه. ودانۍ ته د 90 بلاک پکې شامل دي. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امیر سنها هم ژمنه وکړه چې د ملي شورا کارونه به په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي. ښاغلی امیر سنها وویل چې دا ودانۍ له افغانستان سره د هند د دوستۍ یو سمبول بلل کېږي.
په حقیقت کې دا زموږ د دیموکراسۍ او دوستۍ یو بااعتباره او ستر سمبول دی. دا سمبول به د راتلونکو کلونو لپاره هم دلته پاتې شي. کله چې د پارلمان دا ودانۍ جوړ شي، موږ به کوشش وکړو چې له خپل افغان ملګرو سره یو ځای کار وکړو.
د ملي شورا د نوې ودانۍ له جوړېدو سربېره هند له افغانستان سره د ځینو نورو پراختیا پروژو په تطبیق کې هم مالي مرستې کوي. همدارنګه هند غواړي چې د افغانستان په قانونو کې هم په پراخه کچه پانګونه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د عدالت نه تطبیقول د جګړې د اوږدېدو سبب شوی. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل د عدالت تطبیقول د افغانانو اساسي غوښتنه ده. د بل خوا د دې کمیسیون پخوانی غړي او د ارزیابۍ او تحقیق د ادارې مشر نادر نادری په همدې غونډه کې له راتلونکو حکومت او غوښتل چې انتقالي عدالت په هیواد کې تضمین کاندي. قاسم سولمل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د انتقالي عدالت پلي کېدل د افغانانو اساسي غوښتنه ده، خو په تیرو 12 کلونو کې دې مسلې ته جدي توجه ونسوه. د یاد کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبه پر ورځ د انتقالي عدالت او مصالحې په نامه یو سیمینار ته ویل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام یو علت همدې مسلې ته پام نه کول دي.
اگر واقعا ما د 12 سال گذشته
که چیرې موږ په دې تیرو 12 کلونو او یا تر هغه مخکې کلونو کې د عدالت مسله جدي نیولې وای، جګړه په افغانستان کې دومره نه اوږدېدله. عدالت د دیموکراسۍ یا ښې حکومتدارۍ یوه اساسي پایه ده. په همدې خاطر ده چې د عدالت عملي کول د قانون د حاکمیت لپاره مرسته کوي. نو زه ټینګار کوم چې د عدالت تطبیقول د دولتونو بې قید او شرط دنده ده.
د انتقالي عدالت پروګرام په 2002 میلادي کال کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا پیل شو، څو په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو جنگي مجرمین وپیژني او عدالت تطبیق کړي. یاد کمیسیون د همدې جنگي جرمونو یو مستند راپور هم جوړ کړی دی، خو دا راپور تر اوسه نه دی خپور شوی. اخو په کابل کې د کلید ګروپ او د انتقالي عدالت ډلې د کورنیو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو درې ورځنی سیمینار جوړ کړی، څو پکښې د عدالت د تضمینولو پر لارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د څېړنې او ارزیابۍ د ادارې مشر نادر نادری چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و، د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د انتقالي عدالت مسله په خپلو انتخاباتي پروګرامونو کې ځای کړي.
باور ما ای است که حکومت نخواسته ثابت بکنه که
زما په باور حکومت ته ثابت نکړه چې د کوچنی منفعتي مسایلو څخه لوړ پاته سي او د خلکو غوښتنو ته ځواب وایي. نو دا امکان لري چې په پاتش پوجمشت کې د عدالت تطبیق لپاره کوم ستر کار وسی، خو مدني ټولنې او قرباني سوي ډلې باید عدالت بحث په یو انتخاباتي بحث تبدیل کړي.
باید بحث انتخاباتي تبدیل وکړي.
د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جنگي مجرمینو د راپور له جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت دا راپور نه دی خپور کړی. خو جمهور ریاست مخکې ویلي و چې د دې راپور خپرول د بشر د حقوقو د کمیسیون دنده ده. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر بیا ویلي و د دې راپور خپرېدل د حکومت کار دی، او که د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون خپور کړي، د دې کمیسیون د چارواکو ژوند ته خطر پېښېږي.
جانقه لیکوزای درته وای چې لویدیز ورس پڼو د افغانستان په اړه څلیکلی
اکونومست مجلې پروسته کړه کې د ناتو راتلونکي تر سرلیک لاندې او تحلیلي مضمون خپور کړي او په برخه کې لیکي په داسې حال کې چې د ناتو دفاعي لګښتونه کمیږي، روسي خپل د دې کال پوزي بودجه په سلو کې شپږ زیاته کړې ده. له روسي سره په پوله پراته د ناتو غړي هیوادونه، په خاص ډول هغه اروپایي هیوادونه چې امریکا پکې د توغندیو ضد سیستمونو لګولو پلان لري، د کرملین د ګواښونو او حتی حملو څخه په بیره کې دي. مجله لیکي څو ورځې وړاندې د روسي جنگي الوتکو د سویډن پر خاورې احمقانه حمله وکړه، او له دې څخه دوی اونۍ وړاندې په پولند او لیتوانیا کې هم په هدفونو بمباری کړې وي. اکونومست مجله لیکي دا یو څرګند او ستره پوښتنه ده چې په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته به د دغه سازمان برخلیک څه وي. مجله لیکي ناتو په افغانستان کې 12 کلن جنگي ماموریت پر مخ یوړ چې دا د دې سازمان په 48 کلن تاریخ کې تر ټولو ستر خونړی او په ځینو مواردو کې د بیلتون ماموریت و. خو د مجلې په باور د افغانستان ماموریت ناتو ځواکونو ته د ګډ کار او جګړې کولو توان هم ورکړ. مجلی په اروپا کې د متحدانو د قواو د عمومي قمندان امریکایي جنرال فیلیپ بریدلوف خبره راخستې چې وایي د 2001 او 2011 کلونو ترمنځ موده کې دوی په افغانستان کې د ناتو او ائتلافي هیوادونو 240 عسکرو ته پوځي روزنه ورکړي، یعنی ټرین کړي دي. اکونومیست وړاندې لیکي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د ناتو له 1,00,000 عسکرو څخه شاوخوا 2,000 پاتې شي، او دا هم په هغه تړون پورې اړه لري چې دا مهال د کابل او واشنگټن ترمنځ ورباندې کار روان دی. دا ځواکونه به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورو ماموریت پر مخ وړي، او تر یو حده به د تروریزم ضد مبارزې چارو کې هم ونډه ولري. مجله لیکي د افغانستان ماموریت ناتو ته دا ګټه هم رسولی چې دې سازمان د چټک غبرګون یو 10,000 کسیز روزل شوی پوځ جوړ کړی چې په ډیرو پرمختللو او عصري وسلو او وسایلو مجهز دی چې په غړو هیوادونو کې به په دوره‌یي شکل دېره کیږي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ملا فضل الله د کابل او اسلام آباد اړیکې پیچلې کړې، تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي پاکستانی چارواکي او لویدیز ډیپلوماتان په دې باور دي په 2009 کال کې چې کله د پاکستان په پوځي عملیاتو کې ملا فضل الله له سوات درې څخه وویستل شو، نوموړی افغانستان ته لاړ او دا مهال د کونړ او نورستان غرنیو ولایتونو کې ژوند کوي. وال سټریټ جورنال زیاتوي پاکستانی طالبانو د خپل مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته ویلي چې دوی به د پاکستان پر حکومتي او پوځي تاسیساتو حملې وکړي. که چیرې دوی دا کار وکړي نو د اسلام آباد او کابل اړیکې به خراب شي. ورځپاڼه لیکي پاکستان به په داسې یو حالت کې پر کونړ او نورستان حملې او بمباری زیاتې کړي، او یا به هم د فضل الله پر ضد په افغانستان کې ځینې ملاتړي کسان تمویل کړي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورئ. پکتیاوال شکایت کوي چې ادارې له دې کبله په تیرو دوو کلونو کې په پرمختیایي کارونو کې وروسته پاتې شوي چې مسؤلیت یې د سرپرستانو په لاس کې دی. دوی وایي باید مرکزي حکومت د سرپرستانو پر ځای نوي رئیسان وټاکي. په دې اړه له سیمې د داود تپان راپور واورئ.
دا پکتیا مدني ټولنه فعالان وایي چې په ولایت کې د دوو کلونو رئیس څو ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دوی وایي چې د دغو رئیسانو د سرپرستۍ لامل د پکتیا وکیلانو ترمنځ خپل منځي ستونزې او په پکتیا کې د سالمې ادارې نشټوالی دی. د مدني ټولنه فعالان وایي په هغو ادارو کې چې له نږدې دوو کلونو رئیس سرپرستان اداره کوي هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی ترسره شوی، او په خبره چې لا هم خلک له ستونزو سره مخ شوي دي.
نوم محمد نوروز صاحب ده، د ستکرم ادبی او کلتوری ټولنې مسؤل یم. تر اوسه پورې په پکتیا کې داسې رئیسان سته تقریبا 2 کاله پکتیا کې تیر شوي دي. د سرپرست په حیث باندې که چېرته مسلکي رئیسان راشي خپل کار به په خپله باندې په ښه توګه کړی. او یو خبره که نه صحیح خبره درته کوم، ښه فکر ورته وکړه، خو چې کټ یې نه کې. بیا کوم رئیسان چې دلته راټاکل کېږي هغه د دې والي د تسلط لاندې هغه داسې کوم په لاس کې نیولي دي، هغه رئیسان دوی ساتي، هغه وړ سان والی بیرته لری کی د خپل غټو په خاطر باندې ټاکلی دي. والی په پکتیا کې خپل غټ لټي او د خلکو وی غټو لپاره یې سم نه دی کړی.
داود محظوظ زمان په دې اړه خودم رویل سم سي دي. قانون لحاظ کوم کارونه سي پرسمي ډول څوک اجرا کولای سي هغه سرپرست نشي اجرا کولای. اساسي قانون تلار سو په دې کې خودل دي سي هغه دینه سي کولای سي ځینې کارونه تر سره کی. نو کوم کارونه سي په جرأت سره پرسمي ډول څوک تر سره کولای سي سرپرست نشي کولای. هله مو دا د پکتیا کې کومې دندې سي سرپرستان ته سپارل سوی دي لکه د صحت ریاست او داسې نور. نو د دولت نه مهله دا داسې په دې برخه کې رسمي چارواکي ورته معرفي دي.
د دغو مدني ټولنو فعالانو شکایت د ولایتي شورا غړي هم تر یو بریده منی وای چې څو ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، او په وینا یې له خپل ټاکلي وخت وروسته سرپرست پاتې کېدل د قانون خلاف کار دی. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عالمیر زازی وایي نږدې 2 کاله کېږي چې د پکتیا عام روغتیا ریاست او همدا ډول د ښځو چارو ریاست د سرپرستانو له لوري اداره کیږي، چې په دومره وخت کې یادو ادارو هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی ترسره کړی، خو بلاکس پکتیاوالي له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی.
په دې دولت لوړپوړي کسان قانون دی پخونه لاندې کوي، په بعض موردونو کې مداخله کوي او غواړي چې هر څوک د خپلې خوښې کسان رامخته کی او دلته راولي په خلکو تحمل کی او ایمن.
موږ هڅه وکړه چې د سرپرست رئیسانو په اړه د پکتیا ولایت مقام او یا د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کوم مسول چارواکي نظر هم ترلاسه کړو، خو په دواړو ادارو کې د مسولو کسانو د نشټوالي او ټلیفون نه پورته کېدو له امله ونه توانېدو چې غږ یې واخلو. د مدني ټولنو پالان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ګڼ شمېر اوسیدونکو دا شکایت هم کوي چې د اداري رئیسانو د غیر حاضرۍ له وجې ورځني کارونه په هفتو هفتو ځنډیږي.
په بغلان کې د جنسي تیری د لسو قربانیانو د ژوند په اړه څېړنې ښیي چې د جنسي تیری قربانیان له سختو رواني او ټولنیزو ستونزو کړیږي. د جنسي تیری یو شمېر قربانیانو په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په رواني ستونزو او ناکراریو سربیره په ټولنه کې د خلکو د کرکې او حقارت د احساس سره یو ځای ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په بغلان کې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د جنسي تیری پیښې زیاتې شوي دي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي او د بشري حقوقو فعالین وایي د جنسي تیری قربانیان په اسانۍ خبرو ته نه حاضرېږي، نو د دغو پیښو دقیقه شمېره لا هم نه ده څرګنده. د ازادي راډیو خبریال په بغلان کې د بیلګې په ډول د جنسي تیری د لسو قربانیانو سره خبرې کړې او وایي چې دا کسان د سختو روحي ناکراریو او ټولنیزو ستونزو څخه کړېږي. بغلان کې یوې ځوانې ښځې ازادي راډیو ته د خپل نوم د پټ پاتې کېدو او د ژغ د نخ پرېدو په شرط ویلي چې دوه کاله مخکې په سیمه کې دوه وسلوالو کسانو تیری ورباندې کړی. دې ښځې ویلي هغه مهال د خپلې سیمې په یو ښوونځي کې ښوونکې وه، خو تر دې پیښې وروسته د ټولنیزو فشارونو په خاطر مجبوره سوه چې خپل کار پرېږدي او په انزوا کې ژوند وکړي. د بغلان د ښځو چارو مشره خدیجه یقین ازادي راډیو ته وایي د جنسي تیریو زیات قربانیان د ټولنیزو فشارونو په خاطر حتی د ځان وژلو ته مجبوره کېږي.
معلوم دار است که یک دختری که مورد تجاوز قرار میگیره واقعا برش دردآور است.
دوای معلوم دار است چې جنسی تجاوز ډیر دردونکی کار دی او دا قربانیان تل رنج او غم لري او یو ډول د مجبوریت ژوند کوي. هغوی منځوي کېږي ځکه په کور او کلی کې خلک په شسترګنه ورته ګوري. دا قربانیان ځان په ابدي عذاب کې احساسوي، حتی یو شمېر کسان چې مخپل لیدلي د ځان وژل غوره ګڼي. د بغلان د ښځو چارو مشرې ویلي کچېرې د جنسي تیری عاملین په شدت مجازات سي، ښایي د دې په وینا د دغسې جنایتونو مخنیوی وسي. په بغلان کې یو شمېر مخورو کسانو ازادي راډیو ته وویل د جنسي تجاوزونو قربانیان یوازې ښځې نه دي، بلکې کم عمره هلکان هم پکې شامل دي. په بغلان کې یو قومي مشر محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل چې په زیاتو مواردو کې لیدل شوي چې د لس څخه تر شپاړس کلن هلکان هم د جنسي تیری قربانیان دي.
چندین چند بچه هایی که داره در سن از ده به بالا، از ده تا سیزده، از سیزده تا شانزده سال سن داشتن، نزد من مراجعه کردن و مشکل خود را گفتن که کاملا از زندگی ناامید شدیم و یه از
په بغلان کې امنیتي مسؤلینو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي.
په دې خبرونه کې مو یو راپور درلود چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د عدالت نه تطبیق د جګړې د وشتیدو سبب شوی دی. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لري؟ که غواړئ چې خپل نظر له موږ او نور اوریدونکو سره شریک کړئ، له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، ځکه چې له اتنیمو تر نه نیمو پورې مایکروفون ستاسو دی. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون چارواکي وایي چې کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ور رسیدل نن څخه پیلېږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د شنبې د ورځې په ځان وژون کې برید کې شپږ کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي هغه کاروانګر چې په ډېره مځکه کوکنار وکړي نو د امنیتي ادارو په مرسته به ونیول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په هدف پر یوې ابتدایي جوړجاړي سلا کېدو ته نږدې شوي دي. د چین پولیس وایي د دغه هیواد د شمال لویدیز د ژینګچیانګ په ناکراره سیمه کې د پولیسو پر یوه ماموریت په حمله کې 11 تنه ووژل شول. په لیبیا کې د جمعې د ورځې لمرګونو نښتو وروسته راپورونه وایي چې د پایتخت ترابلس په څنډو کې سیالې وسلوالې ډلې خپلو کې سره په جګړه اوښتې دي. د عراق په شمال کې د کورد میشت خپلواکې سیمې مشر د ترکیې له کردانو غوښتي دي چې له انقرې سره د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. او تمه ده چې نن د 500 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي به د ګرجستان د نوي منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. لدی شی به میکروفون ستاسو دی. زه اسمت څاروان او ستار فروغ مو په خدمت کیو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، بلکې دا خبرونه اصلا ستاسو قدرمنو اوریدونکو لپاره چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړي. موضوع دا ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د عدالت نه تطبیق د جګړې د وژدېدو سبب شوی. تاسو هم ورسره موافق یاست؟
بله آقای سروان، ما هم سلام تقدیم میکنم به شنونده های عزیز. بله، موضوع برنامه اختصاص داره به چگونگی تامین عدالت انتقالی در افغانستان و صحبت های در این مورد رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در کابل داشته است. سروان صاحب، میشه شماره های تلفن را به شنونده ها یک بار اعلان بکنیم تا
زخم رازی چه تلفن نمره نه ورته اعلان او اول به پمدی موضوع یو راپور ورته وورو تر غو پوری کله چا سره قلم و کاغذ نه ونو تیار بی کی دا راپور ډیر لاندې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس سیمه سمر پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د عدالت نه تطبیق د افغانانو په افغانستان کې د جګړې د وشتې سبب شوی او د عدالت تطبیق د افغانانو اساسی غوښتنه ده. دا راپور چې ندا
فرشته
ندا چم دو کرده دا به وورو ورسته باید اوریدونکو نظرونو ته انتظار وباسو.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هرچند تامین عدالت انتقالی یکی از خواسته های اساسی مردم این کشور می باشد، اما به گفته وی تا کنون در این خصوص کمتر توجه شده است. سیما سمر که به روز شنبه در سمینار بین المللی مصالحه و عدالت انتقالی صحبت می کرد گفت که یکی از دلایل ادامه ناامنی ها در افغانستان کم توجهی به همین مسئله بوده است.
اگر واقعا ما در افغانستان میتونستیم در 12 سال گذشته یا سالهای قبل از او مسئله عدالت جدی میگرفتیم، جنگ در افغانستان قدر طولانی نمیشد و عدالت یکی از پایه‌های بسیار جدی دموکراسی و حکومتداری خوب است. به او خاطر است که تطبیق عدالت برای حاکمیت قانون کمک میکنه. با تاکید ای که تطبیق عدالت وظیفه بدون قید شرط دولت ها است.
وی افزود که برنامه عدالت انتقالی که هدف آن مستندسازی و شناسایی مجرمین جنگی در افغانستان بود، در سال 2002 میلادی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر آغاز و اکنون گزارش مستند آن تهیه شده است. در این حال کلید گروه و گروه عدالت انتقالی به اشتراک شماری از نمایندگان نهادهای داخلی و بین المللی سمینار 3 روزه ای را تحت نام مصالحه و عدالت انتقالی برگزار کردند. مسئولان برگزاری این سمینار میگویند که آنان تلاش میکنند تا در این سمینار راه‌های مناسب تامین عدالت را جستجو نمایند. نادر نادری رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در این سمینار حضور داشت گفت
باور من این است که این حکومت نخواسته ثابت بکنه که از موقعیت برتر شهامت اخلاقی برخوردار است تا بالاتر از مسائل منفیتی کوچک باقی بمانه و به خواست مردم پاسخ بگوید. اما گفتمان عدالت نهادهای مدنی افغانستان، گروه های قربانی ها باید به بحث انتخاباتی تبدیل بکنند.
این در حال مطرح می شود که حکومت افغانستان در بیش از یک سال گذشته از نشر گزارش مستند کمیسیون حقوق بشر خودداری کرده است. قبلا ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نشر این گزارش کار کمیسیون حقوق بشر است و باید در این خصوص تصمیم بگیرد. مسئولان کمیسیون حقوق بشر می گویند که یک تعداد افرادی که در این گزارش مستند از آنها نام برده شده در پست‌های بلند دولتی کار می‌کنند و در صورت نشر این گزارش ممکن به کارمندان کمیسیون مشکل ایجاد نماید.
فرشته ندا از کابل گزارش می‌داد. به برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. موضوع برنامه که تا ساعت 9:30 صبح به طور زنده این برنامه پیشکش میشه، موضوعش به تامین عدالت انتقالی در افغانستان اختصاص یافته و در این برنامه من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان با شما خواهیم بود. شما شنونده های عزیز هم می توانید که به برنامه با تماس شوین و نظریات و پیشنهادات خود را مطابق موضوع برنامه شریک بسازین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 0700-822-755. شماره های بین المللی ما هست 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-45-46-01.
نو لدیش به ستاسو آوردن که تلفنونو تا سترگی پلا رایو زبا هم بیا یو چه وروس تا دی تلفن شمیره در تیلان که کرم زکه چه وست یا آوردن که لرو مربانی وکی.
بله بفرماین.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان سبتاتا او طول گلون آوردن که سلامون آوردن
سلامت و سه مربانی.
عزت الله وقار یم د هلمند څخه در سره پاړی کیم دا موضوع چې تاسو انتخاب کړی دا خو ډیره صحیح موضوع ده موږ د راپور سره موافق خو دا سیمه سمر ویل دي چې ویل دي دا بالکل دا چې دا عدالت نه تامین بس په افغانستان کې جګړه روانه کړی ده
بله یعنی تاسو فکر کوئ که چرته عدالت تامین شوی وای لا مغه اوله هغه څوک چې مجرمان دي هغوی ته سزا ورکړی شوی وای نو جګړه به دومره نه وه اوږده سوې همداسې ده
بله و دغسې دی موږ په خپل په منځ کې موږ داسې ځینې واقعات دي چې هغه طالبان دغه سره حکومت سره په سولې په پروسه کې یوځای شوي خو بیا درته دولتي چارواکو یا وهلي دي یا بې عزته کړي دي هغه درته وساتي سړیدرته طالبانو سره دي نو دوی ته سم عدالت ور ونه رسېدی ځکه دی
صحیح ډېره زیاته مننه چې تلیفون مو وکړو بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو
السلام علیکم اسما سروان سنتا تاسو درنو مېرمنو ته نه خېل سلامونه تسلیم او مخاله
سلامات
سهار ته تلیفون پر لیکه
مهرباني کوي صاحب
تشکر شنونده عزیز تشکر شنونده عزیز سلام به شما هم درې برنامه مهمان نداریم و بله بفرمایید
دا قران اعظم شان پر افغانستان کې اوس وزیدې دا چا غور پوکې او د مجاهدین په طالبان شته نسی په دې خاط چې په داسې شکل زوري چې په داسې سنجوونه ولتیږي چې د زور د لارې یا هم د کیبل د لارې په دې باندې اقرار کوي نو بشري حقوقونه دا رقم دي دا بشري حقوقونه خو بالکل دا څه خبرې پر ځای دي چې دری په سل کې
یو شی دا یو شی تم فکرې چې یو شی سره غلط نه کوي هغه دا ده چې چیرته طالبانو سره ظلم کیږي نو طالبان هم تر یو غوډ چنده شی ظلم وکړي هغه ویډیوګانې تاسو وینئ چې عسکر ونی سی فورانه سرور پی کې یا دزې پی وو کې فورانه وو وژني یو عادي عسکر یا یو عادي مامور په اکثر مواردو کې لیکن د دین منظور د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون منظور دا ده چې په دې تیرو ډیر شو کلونو کې چې کوم ظلمونه شوي دي چا چې قتلونه کړی دي ډلېزې وژنې کړی دي هغه ته وای باید سزا ورکړي شوی وای دغه یو انتقالي عدالت په ځای شوی وای منظور دغه شی دی وکړي چېرته دا کار شوی وای نو جګړه به دومره نه وښته سوی
شما می توانین نظر خود را در این مورد ابراز بکنین شنونده عزیز
ور به شوبل اوریدون کی ته وګورئ
چې تماس دیگر هم داریم بله بفرمایید برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی است بفرمایید خود را معرفی بکنین
السلام علیکم
و علیکم السلام انور صدیقی صاحب است لکه چی
انور صدیقی د پکتیا ولایت د یوب زده ولا سوراینا تروان څخه خیم او تاسو برګری ته د ټول اوریدون
سلامات اوسئ خوشاله اوسئ
تشکر سلامت باشه
سروان صاحب بد بختانه باید وای ما ټول اوریدونکو ته بهتره معلومه ده تاسو بهتره معلومه ده چې در نیمې لسیزې کېږي چې د عدالت تامین شوی خو اوس خبره چې دولس کلنۍ ناروغه چې په دولسو کلو کې د بشر خپلواک کمیسیون خپله اعلامیه خپره کړې ده دا اعلامیه موږ په ځای بولو ځکه چې د دولت په هرې وسرې کې او په افغانستان کې چې هر ځای ته لور شي به هر دولتي ادارې شي عدالت نه دی تامین شوی یا واسطه شوی دی یا ادارې فساد شوی دی او د ځکه د حکومت او د عامو خلکو ترمنځ د واټن موجود دی د عام خلک چې په حکومت باور نه لري نږدې کېږي نه خپل حکومت یې نه بولي د واجه هم دا دی چې عدالت نه تامین کېږي که چېرته عدالت تامین شوی وای او خلکو چې ظلم یې کړی دی جپای کړی وطن سره خیانت کړی دی او ته په خپل وخت سزا ورکړل شوی وای او کچې د ښه خدمت کوي په خپل وخت مکافات ورکړل شوی وای نو ګوره به د ملک تاسو بدبختی سره مخ وو واجه دا دی چې عدالت نه دی تامین شوی او تر اوسه پورې د حکومت او د عامو خلکو ترمنځ غټ واټن موجود دی نه نږدې کېږي هر څومره چې مسلې وکړي هر څومره چې رسمي وغږیږي او دا هم خلک اوس په حکومت باور نه لري حکومت به په هم خلکو باور نه لري او نو دا وخت چې دښمن څه استفاده کوي دا غوټ نه نو ما خپل شخصي نظر هم دا و سروان سرتو
سلامات
اوسئ
کور دې ودان صدیقی صاحب
تشکر شما شنونده برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام هستید. موضوع برنامه به چگونگی تامین عدالت انتقالی در افغانستان اختصاص یافته است. می توانید که به برنامه با تماس شوید، سوال نظر و پیشنهاد خود را مطابق موضوع برنامه شریک بسازید.
نو اوریدونکی لرو ور بشو چې دوی څه وایي. مهرباني آزادي راډیو.
السلام علیکم. تخیم د زابل ولایت تشاجیل ولسوالۍ قیصر په تماس کې کاروان صاحب او سکار کروخ صاحب او د ازادي راډیو
سلامت حسین.
تشکر آقای توخی، بفرمایید. خوش آمدین به برنامه.
سلامت حسین، مهربانی وکړئ. توخی صاحب،
تاسو خو ډېره ښه ښایسته موضوع انتخاب کړې ده، او بلکې دا بیخي یو حقیقت دی، څرګند حقیقت دی چې د بشر حقوق په افغانستان کې بیخي نه دي پیاده شوي، نه عملي شوي دي. هېڅوک د بشر حقوق نه مراعات کوي. په حکومت د قطلان دي، مطلب د غصې دا ارګانونه دي، که په ولسوالیو کې دي، که په ولایاتو کې دي، خلک وهل کېږي، ځورول کېږي، مړ کېږي، له ښځو سره بد چلند کېږي، هغه ښځې وهلي کېږي. نو دا خو معلوم حقیقت دی چې خارجیانو هم دا د بشر حقوق نه دي مراعات کړي. زموږ داسې خیال چې دا خارجیان به داسې څوک وي د بشر د حقوقو به یې مراعات کړي، هغو هم نه دي مراعات کړي. موږ لیدلي دي چې زموږ خلک بېګناه ځوروي، وهي. معلوم حقیقت دی چې دغه بشر د حقوقو دا امر بالکل پر ځای ده. موږ یې منو چې عدالت په افغانستان کې نشته. خلق وهل کېږي، په موټرو پورې تړل کېږي، کشېږي، د بشر توهین کېږي. مطلب لکه څنګه چې تا وویل، طالبان هم دغسې دي. خلک دلته پکې کوي، وړي د بندي په شکل، هغه بیا وهي پښې ورپرسوي پکې دلانو، یا هم هغه وایي حق به وایي، د خدای حق به موږ تس نه کړو. او حکومت و امریکایانو دا خو هم ټول داسې.
سلامت حسین، تو خیصب موقعیت دی بدل کو، آواز دی
قطع وصل میشه. بله
خو خیر، خپلی خبری دی وکره دیر مننه. یو ځل بیا هم اوریدون کو توایی چه دی افغانستان دی بشری حقونو خپلوا کمیسون ویلی چه پا تیرو دول سو کلونو که پا افغانستان که دی عدالت نتطبیق ول دی جگری دی وجدی دو سبب شوی. دی کمیسون رئیس سیما سمر پرون پا کابل که پا یو بخونده که ویل چه دی عدالت تطبیق دی افغانانو اساسی غشتنه ده. لبلی خوا د دې کمیسیون یو پخوانی کمیشنر او د ارزیابۍ او تحقیق د ادارې مشر نادر نادری په همدې غونډه کې له راتلونکي حکومت وغوښتل. راتلونکی حکومت به د راتلونکي کال د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي. له دغه حکومت یې غوښتنه کړې چې انتقالي عدالت په هیواد کې تامین کړي. تاسې هم له راتلونکي حکومت توقع لرئ؟ او آیا له دې سره موافق یاست؟ لکه څنګه چې سیما سمر وایي چې که چېرته عدالت په تیرو دولسو کلونو کې تطبیق شوی وای، انتقالي عدالت، نو جګړه به نه اوږده شوی.
و چی فکر میکنید که حکومت آینده در افغانستان خواهد توانست که عدالت انتقالی را در این کشور تطبیق بکنه؟ نظر خود را میتوانید در این مورد هم مطرح نمایید؟
اوریدون که لرو.
بله، یک تماس دیگه هم داریم. شنونده عزیز، بفرمایید، برنامه میکروفون شماست.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زیدران خان دی یران د تهران څخه ټلیفون کولی کوم. آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته دا واپس سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه زما نظر دغه دی چې سیما سمر ویلي دي دا دروغ. زه ورسره موافق یم. دا انتقالي عدالت که موږ په افغانستان کې پیاده نه کړو، افغانستان هېڅ پرمختګ نه شي کولی. دا جنایي مجرمان چې ناست دي، که د ژیرې والله دي، یا مخکې کمانس پلوه دي، یا شیطان پلوه دي، دا چې دواړه مجازات نه شي، افغانستان ملت هېڅ پرمختګ نه شي کولی. د خوشحالۍ پرمختګ ابدۍ به موږ په سترګه نه وولو. موږ دا به 5000 نفره جنایتکار وي. موږ 10 میلیونه جامعیت عدالت غواړي. آیا دا 10 میلیونه مهم دي، یا دا 5000 مجرمان مهم دي چې دا 5000 مجرمانو ته موږ ارزښت ورکوو؟ نور وخت نه نسم.
سلامت
بېمنلي ټولنې موږ سره همکاري نه ده کړې. په هر نړۍ په هر ګوټ کې جنایتکاران مخامخ وو. ایلا په افغانستان کې دوی سترګې په پټه کړې.
بله،
مننه. سلامت حسین،
تشکر از تماس شما. ساعت 8:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است و برنامه میکروفون شما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. یک تماس دیگر هم داریم. بله، شنونده عزیز، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
زه حاجی احمد احمد د کابل ولایت سره دوه لسالین تماس کې ما خو دا نظر ده په دې تاسو په باس کې چې دا د افغانستان حکومت دا اوس مخالفین چې دي یو عسکر چې دي چې یو مخالفین مړ کړي په درې ورځو کې مخالفین دیږي خپل مخالفین ګټي او د موږ په کاس کې په زرګونو سربازان شهیدانېږي او دولت په کیسه کې نه ده دولت مخالفین ونیسي درې ورځې بندیان کې بېرته کوڅه کې ولې کوڅه کې د کابل په څلورو دروازو کې د مخالفین ځوانان چې بیا نورې برتې واخلي اسلام خو دا امر کړی دی چې چا څخل در سره وکړه مه هسې وکړه او زمونږ اسلامي حکومت دا ودې اسلام کوي او دوی بیا مخالفین کوڅه کې ولې کوڅه کې په کوم قانون نه
کوڅه کې مخالفین موضوع دا نه وه موضوع دا وه چې تاسو دولت و سوال مخالفینو ته زیات په قاری از خیر بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو مهربانی وکړئ آزادی رادیو ده تلفون یې قطع شو یو ځل به د تلفون شمیرې میلان کو 0909-203-1540 بیا وایم 0909-203-1540 او یا هم 0902-205-50
بله
مهربانی وکړئ آواز مو ډېر ورو دی بله اوس له سره خبرې وکړئ
بله فکر کنم قطع شد تماس
نه نه ستاسو خبرې ټولې واورېدل شوې صرف وروستۍ خبره دې وانورېدل شوه او فکر کوم چې وروستۍ خبرې دې هم تکرارولې فکر کوم توخی صاحب سلامت اوسې مننه که لنډې خبرې لري زه خیر ده که څه موږ ویلي دي چې هر اورېدونکي ته یو نوبت ورکوو
بس یا بسر ده حقوق حقل خودوانو نظر مرو کنو سپا افغانستان که یو ارگان یو حکومت هیچ هم بسر حقوق ندی امراد کدی دلت خلق واحد کیزی سکا واحد کیزی پا مطارو کدی
بله تو خیصب امده خبری دی طول واوری دل شوی مطمئنه واسه چه طول اوریدون کستاس امده خبری اوریدلی دی کردی ودن بل اوریدون کتا نوبت ورکو
بلې سروان صاحب خپل سلامونه تاسو ټول اورېدونکو ته تاسو همکار ته
سلامت
دي د دوه ټول کارکونکو ته
وعلیکم السلام
کور دی ودان
شکر
سروان صاحب بعض اورېدونکو له موضوع نه لري چې انتقالي عدالت هغه کوي چې هغه جنګ خلران جنګ کوم چې د افغانستان د خلکو په ویلو لاسونه سره کړي په کابل کې په یو ورځ لاسره توغندۍ پیل کړي دي او زر نفره یې په توغندۍ په یوه ورځ په کابل کښې شهیدان کړي دي د کندهار ښار یې له خلکو سره خبرې کړی دی د خلکو زمن یې ځان ته نرا نظام ته واده کړي دي هغه جنایتکاران باید محکمې ته راکس کړل شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي نن هم هغه جنایتکاران د هغه د چوکۍ په ګټۍ باندې ناست دي د قدرت په ګټۍ باندې ناست دي او په خلکو باندې هماغه خپل یو غوتې چلوي نو د سیما سرمل خو د خبره په ځای ده انتقالي عدالت نه دی په ځای شوی چې په افغانستان کښې اخوا اقدار ته ونه رسېږي او عدالت په ځای نه شي او دغه جنایتکاران او دغه جنګ سالاران ټوله په بین المللي محکمه کښې نه د افغانستان په دې رشوتخورو محکمو کښې په خاصې محکمې کښې چې هغوی ته باید د ملل متحد له خوا څخه دوی ته محکمه دایره شي او د څو ممالکو له خوا نه دوی ته قاضیان تعین شي دوی محکمه شي او په خپل جګړه ورسېږي بل رقم په افغانستان کښې
بله تشکر شنونده عزیز یک سوال از شما داریم و آن این که چی فکر میکنین علت چی بوده که عدالت انتقالی طی سالهای اخیر در افغانستان تطبیق نشده
علت کلامی چنانی بود که امان جنایت کردم که امان جنایت کرده مردم کشته دستشان به خون مردم سرخ است تهاشم به چوکی قدرت ششتن قدرت تمام قدرت افغانستان فعلن هم در ده چیزون است به شما برای من نشان بدین کدام یکی از اون جنایت کرده یا فرار کرده یا به زندان است یا مرده که مرده او کشتی کار قدرت است زنده است همه به قدرت هستن تا امروز نمیمانن او مردم که میخواید که این مردم
بله تشکر است از تماس شما سلامت باشین. روزتان بخیر. تماس دیگر هم داریم آقای ساروان. بله. شنونده ما. بله بفرمایین.
بله ستاسی آواز آورو که تلفون که خبری وکی یو سل بیا که دی تلفون نمره ایلان کو دیده لپرسی زینی آوریدون که ممکن نمبر ونه لری.
تماس با برنامه هست 0799-203-540 0799-203-540 همچنان 0700-822-755 0700-822-755 شماره دیگر ماست که می توانید با برنامه مایکروفون شما با تماس شوید.
نو اوریدون کتاب نوبت ورکو پا لین کده. بله مهربانی وکی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
هلو.
بله بفرمایید. تماس شما برقرار شده با برنامه، خود را معرفی کنید و در ارتباط با موضوع برنامه نظر خود را ابراز کنید.
از بریدمل شریف در زرمت ولسوالی در پکتیا ولایت در زرمت ولسوالی سخ باری که کیم
مهربانی کوی
بفرمایید آقای شریف.
خواه سروان سه بزرگو یه وقتی اردو که بریدمل پا هلمن ولایت که گازو واره در سخت تاپیم سو بیادی کلای ترخیص تیم میرا ورست بیادی ما کماندان ما تیر پلما بند یه دوسیه جوڑک راده بخواه خود عدالت پا بارا که رکنه.
بله بله سب
شاید بیا آقا ترخیص که ما تا دوسیه جوره کرا زدو باری زخمیم شما نیما بازی وطن زر دمرا سخت مینه و چه اید زون زندگی دیما نپاتی و بازی اخفل وطن زر می دیر سخت مینه و آقا کماندان ما تا دوسیه جوره کرا باز پروزگان که کماندان در جنرال در دلیو کماندان در بیا آقا ایما ترخیص ما تا رانه که وز دلیو بکور که انسان دیما وز دلشا دیت فتا حالات دی منگول سوالی که منگا جا حالات بکم مستر گو بانی بینو.
بله شریف صاحب، اصلی موضوع دا و اصلی موضوع دا ده چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای ک چیری په تیرو 12 کلونو کې چې په افغانستان کې دیموکراسي راغلی ده او نوی حکومت جوړ شوی دی، په دې دوره کې انتقالی عدالت تطبیق شوی وای، هغه چا چې په دې ډیرو کلونو کې ظلمونه کړی دي، جرمونه کړی دي، جنایتونه کړی دي، هغوی محاکمه شوي وای، نو جګړه به دومره نه اوږدېدله. صرف په خپل شخصي مسایل مه مطرح کوئ، په مجموع کې خبره وکړئ. تاسې ورسره موافق یاست؟
و بالکل سیما سمر چې کومه خبره کړې ده بالکل حقیقت ویلې دي. په افغانستان کې به څوک هغه خلک محاکمه کړي، څوک به یې وپوښتنه وکړي. ما ته درته لکه ما چې کومه خبره هم درته وکړه په همدې باره باندې وه چې افغانستان کې داسې نشته چې هغه خلک محاکمه کړي. افغانستان کې خو بس هر سړی نن سبا وخت په لاس ورغلی ده چې څوک زه وغواړي هغه کولی شي.
بله و نظر شما شنونده عزیز در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چی از در ارتباط مثلا چی نقش داره و وظیفه کمیسیون مستقل حقوق بشر در قسمت شناسایی و اعلام ناقضین حقوق بشر چی است؟
حقوق بشر خو کیار رکن چی بزن هر رکن صدا کنه پریاد کنه از طریق مطبوعات پورا چیز کدن میتنه گپی پورا گوش کدن میتنه. ما خو گفتم برات که در افغانستان هیچ کس هر کس کی چیز به دست شما نمکار میکنه، هیچ بشر حقوق پیخ نمیکنه. مثلی که شما پیش گفتی که در ولایت بغلان ای رکن کارم میشه ای رکم در هر ولایت که بری همی چیزا میشه همو کلان کماندانه دولت اینمی کارم میکنه همو زکت زنه و کتی بچه اینمی دینزی دره میکنه خوی خوب افغانستان.
تشکر سلامت باشین از تماس شما و از نظرتان.
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زما نوموري سلام علیکم.
بله مهرباني وکي ميكروفون ستاسو دی.
زه د ولایت د بغلان په لخمري ورسوالۍ د وسنخیل د کل نه تاسو سره تماس کې ما زما د بشر حقوق نه داغ د خواهش ده چې دوی وایي چې موږ په دا 12 کاله کې تعمیم نه عدالت نه هغه نه سو نور به څنګه کي نو الله دا ده چې یو مجرمین زه خپله په اردو کې د یو بریدمال پایز باندې یو مجرمین چې موږ هېڅ زه په خپله خوښه اقرار کوي دی وایي چې موږ دومره کسان ووژل او هغه وړي هلته مثال په بدل د پیسو کې دېته خوشي کېږي دا به څنګه دا عدالت قایم شي.
بله یعنی تاسې هم وایاست چې مجرمانو ته سزا نه ورکول کېږي، نو چې اوسنو ته نه ورکول کېږي پخوانو ته به څه ورکړی شي. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بله بفرمایید برنامه مایکروفون شماست.
السلام علیکم سروال صاحب محترم تاسو ته راډیو د ټول همکاران ته مینا سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
اوسئ. دا خبره شخه خبره ده لکه چې زما خو دې چې باید عدالت باندې خدا باید خپله یو څه خجالت چې دا یو کال چې کال دوه سال کې شته انسان چې دغه نه دی چې اجتماعي عدالت چې تامین شي تر نن پورې لس جوړ شوی دا ویلایي دي نو په دې کې څه مشکل سره خو اعلان چې نور ملک خو قرباني غواړي چې نه غواړي خو دا باندې اعلان په غټو پوستو کې چې اوس هم دی د چا نوم نه شي اعلانولی خو دا د حکومت سار بل سار سره ځي نو بیا دې څوک اعلانوي دا خو دې د اعلان کې چې خلکو ته چې دا هو دا لري اوس که زموږ راز په کابل کې وګورو دا دېرش کاله یې جنګونه کړي دي ملک یې خراب کړي زرده دي پلانکۍ دي پلانکۍ دي نن یې دا نونه سره رخ کړي دي رسد جمهوریت نو خو دا هغه وخت کې دا اعلان چې دا خلک یې وپېژني چې دا سړی غل دی دا خاین دی دا باید په جمهور کې نور وظیفه ونه کړي یو مراجعه د ملا په کالو کې مو وژني بل مراجعه کاري په کالو کې وژني ولې د خپل په ملک باندې خلک زړه نه سو د خپل پر ولس باندې.
بله سلامت اوسه. خوشاله اوسه. کور ودان چې ټلیفون دی وکړو نظر دې څرګند کو. فروخ صاحب د خبرېدون کې مسلې ته اشاره وکړه واغې بشري حقوقو په خپل کمیسون باندې هم چې وای دوی په خپل ولې دغه ناقضان نه معرفي کوي.
بله برخی از شنونده ها این سوال را مطرح میکنن. اخیرا کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که ریاست جمهوری افغانستان مانع نشر یک گزارش این کمیسیون شده در ارتباط به ناقضین حقوق بشر، اما سپس حکومت افغانستان ریاست جمهوری گفت که نشر این گزارش ارتباط به خود کمیسیون مستقل حقوق بشر میگیره.
خود بشری بله. حقوق خپلوا کمیسیون په خپل هم بیا دا لست نه نشری بله. دا فیرست نه نشری دی وای چې ترتیب کړی دی او کار کړی دی، لیکن د خلکو توقع داده لدوی نم چه
بله بله.
دوی هم جرأت هو که او دا لست خپور که چا چه چکری دی تو
مردم ناقضین حقوق بشر بشناسن.
بله اوست بله. فروخ سب بیر وقت نلرو لوریدون که غوارو چه تو دا قول پارا دی اقل دی اتو دا قول پارا تلیفون ونکی
بله.
زکر چه دی خبرونو نوبته لخبرونو وروستا بیر تا پا هم دی موضوع استاسو قدر من آوریدون که تلیفونونو تا انتظاری و موضوع داره دا افغانستان دا بشری حقون خپل واکم میسون وی چه پا تیرو دول سکلونو که پا افغانستان که دا عدالت نتطبیق دا جگری دا وجدی دو سبب شوی تاسو بله. سر موافقی است او کنه.
بله بس را تا لحظات دیگر در همین مورد همچنان ادامه می دهیم. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. حالا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که سحر